دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري ساعت کې مزه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د اسلام آباد پولیسو بیګا د پښتون تحفظ موومنټ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نیول شوي اوه دېرش غړي لاډیالي جیل نه خوشي کړي. نیټو او امریکا د افغان حکومت د سولې د وروستیو هڅو ملاتړ ښودلې او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د ایران د جارحانه فعالیتونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه اوه دېرش نیول شوي غړي پرون شپه خوشي شو چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال نیول شوي وو. د اسلام آباد پولیسو بیګا دغه کسان د پنډی لاډیالي جیل نه پسلاغي خوشي کړل چې د جون په شلمه په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت تدویده خوشي کولو امر وکړ. له را خوشي شوو کسانو یو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډاکټر سرور مشال ریډیو ته وویل
په جیل کې دا اتلس ورځې دا داسې اوسي په یو وړه کمره ده. دوی نوم پرېښي کسوري کسوروار دي. دا ګړو خلکو ولې سیدا په جیل کې جیل دی او چې موږ نه نیستي او بیا دغه کمرې ځخه بار قدم چانه دی شي. دا له تاسو کې دي تکلیفات چې کینن دیرو
پولیسو په نیول شو پولیسو په نیول شو کسانو دولس دفې لګولې وې چې پکې ګډوډي د پولیسو وهل، روډ بندول، د ملک خلاف نارې او د ترهګرۍ تورونه شامل دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دا تورونه ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي جمهوریت ته قانون او آئین بالادستی د پاکستان ستونزې حل کولی شي. دا خبره نوموړي پرون د بلوچستان په پیشین کې یوې جلسې ته د وینا په وخت وکړه. چکزي ویل د پاکستان ټول قومونه باید یو شان حقونه ولري.
پاکستان د پښتون په جابي سندي سرایتي په خوښه جوړ شوی ملک او پردي خطرناک دوله پاڼې ولاړ. د پاکستان د مچاوېدو یوازینۍ لاره دا ده. دلته به انصاف وي، دلته به پارلمنټ وي، دلته به قانون وي، دلته به آئین وي.
اچکزی ویل په بلوچستان کې بلوچ او پښتانه له مودو راهیسې یو ځای اوسیږي او د صوبې پر وسایلو یو شان حق لري. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلی چوکو لپاره د امیدوارۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو نن اخیری ورځ ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د پاکستان انتخابي کمیشن وار له مخه د اپیل یو ویش عدالتونه مختص کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي اته عدالتونه په پنجاب، څلور په سند، شپږ په خیبر پښتونخوا، دوه په بلوچستان او یو په اسلام آباد کې ځانګړي شوي دي. دغه عدالتونه به د جون تر اووه ویشتمې د اپیلونو فیصله اوروي چې وروسته به د یو ورځ پس د امیدوارانو نوې فهرست جاری شي. نیټو او امریکا ویلي د افغان حکومت لخوا د سولې په مقصد د وروستو هڅو ملاتړ کوي. د نیټو مشر ینس ستولټنبرګ پرون په لندن کې د نیټو سرمشریزې تیارۍ په غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ لنډمهاله اوربندو ستایلو. خو ویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو ځواکونو موجودیت ضروري دی.
The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
Sola la Afghanistan de watalo la larina balki halta de patikedo la lari tarla sakigi zaka Taliban bayat pushi che de jagre pa dagar ki nishi bariali kidai.
پین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون مازیګر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت کوششونه وستایلو. ویل چې واشنگتن د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند ملاتړ کوي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د ایران جارحانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. پرون په عمان کې د اردن له پادشاه شاس عبدالله سره د ملاقات پس مرکل ویل د ایران فعالیتونو باندې نه یوازې خبرې پکار دي بلکې په سمدستي توګه حل ته هم ضرورت لري. مرکل ویل اروپایي هیوادونه له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه پر ځای ساتل غواړي. خو دوی د تهران بالیسټیک میزایلي پروګرام په شام کې پر موجودیت او د یمن په جګړه کې دغه هوا د رول پاړه اندېښنې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مئی کې د ایران له اټومي تړون نه پشا شو چې له مخه یې په تهران د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ایران په سیمه کې د یاغیانو د مرستې له تورونو انکار کوي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سولهییز مقصد لپاره دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي خپل روسي هم منصب ولادمیر پوتین سره د جولای په میاشت کې د ملاقات په اړه غور کوي. بلومبرګ نیوز چینل خبر ورکړي چې ولسمشر ټرمپ د جون په 21مه په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ګورنرانو سره د ملاقات په وخت ویل چې د لیدنې امکانات یې تر غور لاندې دي. سی این این د سفارتي سرچینو په حواله ویلي چې ممکنه ده د ولسمشر ټرمپ او پوتین ترمنځ ملاقات د جولای په نیمایي کې وشي. سی این این د سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ غوښتل دغه ملاقات په واشنگتن کې وشي، خو د ماسکو د اصرار پس خای په ویانا کې وشي. امریکایي سینیټرانو په دویم وار ترکی باندې د اف 15 جنگي جازونو خرڅلاو درولې دي او دریس لري چې دا به تر هغه وخته جاري وي تر څو چې انکارا له روس سره د وسلو لیو تړون نه پشا شوي نه وي. د امریکا د سینیټ یوې کمیټې پرون د امریکا د بهرنیو کاروایانو د خرچې یو بل د یو بدلون پس منظور کړ چې پکې دغه شرط ښودل شوی چې تر څو ترکی له روس نه د اس 400 دفاعي میزایلي نظام د خستو پلان نه پشا شوي نه وي، تر هغې به ورته دغه جنگي جازونه نه ورکوي. تر دې وړاندې په یو بل دفاعي بل کې هم چې سینیټ د جون په 13مه منظور کړو، په ترکی باندې د اف 15 جازونو خرڅلاو درول شوی. واشنگتن او د نیټو ائتلافي هیوادونه له روس نه د دفاعي نظام خستو د 2018 کال موافقه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او خبرداري ورکوي چې روسي نظام د نیټو او امریکایي پوځي آلاتو له کار سره متوافق نه دی او ښایي روس ته جازونو حساسې او پټې ټکنالوژۍ ته هم رسایي ولري. ترکی دغه اندېښنې ردوي او له روس سره د تړون له ختمولو نه انکار کوي. نو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دارنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 9 او 9 او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز اوري. بیګا د پینډې لاړیالې زندان د پښتون تحفظ غورځنګ خوشی شوی پلویان وایي د پښتنو د آئینی حقونو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي جمهوریت او د آئین سرلوړی پاکستان له بحرانونو ایستای شي. د پنجاب پولیس وایي د مدني فعال آسیه اکبر د وژنې پلټنې پیل کړې دي. د نوخار او مردار اوسیدونکو له حکومت غوښتنلې دي چې تر درګې پورې د ریل پټلۍ د بیا فعال کړي.
دلته کې به خالي ډبې وي نو پکې به ورننه وتي، یو کې به وختلو په بل دروازه به تیکشي، بلې کې به پکې بل دروازې ته به ښکته شي.
د اوړي له چټیانو پیل کېدو سره زده کوونکي د تخت بایل لرغونو آثارو ته په چکر ورځي، خو غوښتنې هم لري. تبصرے ہم درخ پرو لو مشال راڈیو سرو سے. لومړی موضوع تورزو د اسلام آباد پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ملاتړې وغړي د راولپنډې له اډیالي زندان څخه خوشې کړل. پر دې 2.5 کسانو تور پورې شوی وو چې د روانې میاشت په پیل کې یې د احتجاج پر مهال ګډوډي پیدا کړې وه. لارې یې تړلې وې، پر پولیسو یې لاس جګ کړی و او د هیواد ضدې نارې وهلې وې. خو د پښتون تحفظ غورځنګ پلویان وغړي دا تورونه ردوي. عدالت د چهارشنبې پر ورځ د دې کسانو ضمانت منظور کړ. خوشي شوي کسان وایي د پښتنو د آئینی حقونو ترلاسه کولو لپاره به بیا هم احتجاج کوي. دوی زیاتوي چې د جون په لومړۍ اونۍ کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو او پر خپلو ملګرو د تشدد ضد احتجاج کاوه چې ونیول شول. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پنډي د اډیاله جیل څخه تیر ماخستن د پښتون ژغورنې غورزنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند راخوشي کړی شوي کسانو مشال ریډیو ته وویل پورم نه احتجاج کول یې جمهوري حق دی. په راخوشي کړی شوي کسانو کې د پښتونخوا میب ډاکټر سرور هم شامل وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل په نیولې شوي کسانو کې زیاتره د پی ایچ ډی طالب علمان، ډاکټران، وکیلان، د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکي او عام خلک وو.
په داسې انداز باندې دا خلک یې ونیول چا نه پراټیسټ کړی دی نه د پراټیسټ موقع ورکړی. موږ دلته بیا لږه بعد چې جیل ته راغلو او په جیل کې دا اتلس ورځې دا داسې اوسي په یو وړه کمره ده. دوی نوم پرېښې کسوري کسوروار دي. دا ګړو خلکو لسی دا په جیل کې جیل دی او چې موږ نه نیستی او بیا دغه کمرې ځاخه بار قدم چانه دی شي دا له تاسو کني تکلیفات کینن دیرو.
د دیو درش کسانو ضمانت د چهارشنبه پورز منل شوی وو خو په یاد ورځ کاغذي کاروایی د نه مکملې دوله وجې دا کسان را خوش نه کړی شو. په دې نیول شو کسانو پولیس دولس دفې لګولې وي چې پکې د نورو ترڅنګ د لارو بندول په پولیسو لاس اوچتول گڈوڑی او رانے جوڑول او دمل پرزد نارے وحل شامل دی. د خیبر پختونخوا د ٹانگ سیمے سره تعلق لرون کے بیت اللہ خان بیٹنی وائی
انشاءاللہ بیا کدے مثال کے طور پہ کدا کال را کی نمونگ ورتا تیاری مونگ بدا احتجاج لازمی کو بیا بیا کو بیا بیا کو.
د پختونخوا میب د اسلام آباد سانگی ویان بریال وطن پال د یادو کسانو درا خوش کی دو روستو مشال ریڈیو تو ویل
مز دا ټول تیرے کدا مبارزہ د پختون کام د پختون ولس د سونزو د الکول لپاره مز بدی ورځ راغلی او د افغانستان سے کم مرګونه شی داغو مرګو لپاره راغلی ولو شدا بے گنا شوی دی. دغه کسان د زر تر زر ونیول شي نو داغه مزارې لمخ زمور ملګری گرفتارول.
د پی ٹی ایم او پختونخوا مې غړي د رواني جون میاشتې په څلورم نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته تر هغه کېدونکو احتجاج مخ کې ونیول شول چې په وانا کې د راپورونو لمخې د پی ٹی ایم یو مشر علي وزیر په کور د امن کمیټې وسلوالو د ممکنه يرغل پر ضد یې کاوه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د پاکستان د ټولو مسئلو حل جمهوریت او د قانون او آئین سر لوړی ده. محمود خان سگزی پر مازیګر په پښین کې جلسې ته په وینا کې ویل پاکستان یې هیواد دی چې په ټول قانونو باید مساوي حق ولري. د ویل په بلوچستان کې هم پښتانه او بلوچستان باید د دوه ورونو په څیر د برابرۍ پر اساس ووسی. سگزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د سې شنبه پر ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل په خوزدار کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د صوبې د ولس د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر محمود خان اڅکزي وویل چې یو هغه کس هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نسی پاتې دی څوک چې د بل پر حق داوا کوي او نه هم په ګوند کې د دغه ډول خلکو لپاره ځای شته. خو د هغه خلکو لپاره هم په ګوند کې د پاتې کېدو اجازه نسته څوک چې حق خوري او د پټه خوله پاته وي. نوموړي په صوبه کې د بلوڅو پښتنو د اړیکو په اړه وویل چې په بلوچستان ایالت کې پښتانه او بلوڅان د کلونو راهیسې اوسېږي نو ځکه د صوبې پر وسایلو باندې د دواړو قانونو برابر حق دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دا هم وچ پاکستان زموږ هیواد دی کوم چې دا وخت پر یو خطرناک موړ باندې ولاړ دی.
پاکستان د پښتون پنجابي سندي سرایتي په پښتو جوړ شوی ملک او پر دې خطرناک دوله پاڼې ولاړ د پاکستان د بچاوېدو یوازینۍ لاره دا ده. دلته به انصاف وي، دلته به پارلمان شي، دلته به قانون وي، دلته به آئین وي.
د ښاغلي اڅکزي په وینا چې دوی د پاکستان په ضد نه دي بلکې دغه قوتونو په ضد دي څوک چې په پاکستان کې د خلکو سره انصاف نه کوي او په بې انصافۍ سره هیوادونه پر مخ نه سي تللی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ل ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
پولیس وایي د پنجاب په ډېر غازی خان کې خپلوانو یو مدني فعال آسیا اکبر ویشتلې ده. د پنجاب نگران وزیر اعلی پوهاند حسن عسکری د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. شاهین بنیره رپورټ لري. د پنجاب صوبې په ډېر غازی خان کې یو مدني فعال آسیا اکبر هغه وخت په ډزو وشتل شوی او وژل شوی کله چې هغه د سورلو په یو ګاډي کې له ډېر غازی خانه خانپور ته په سفر و. د خانپور تانې مشر پولیس چارواکي سجاد حسین شاه بیگا مشال لیډو ته وویل دا پیښه د نهې په ورځ رامنځته شوې ده او پولیسو د آسیا اکبر د رور لخوا د دوی د یو رشتہ دار صابر پر ضد مقدمه درج کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د آسیا اکبر خور اقصا اکبر د صابر په نوم د یو سړي زوی ته واده وه او آسیا اکبر پرې خوشاله نه وه. صابر دا فکر کاوه چې آسیا خپل خور اسخر خواخې ته لمسوي، نو د هغې د مور پلار پروین او غلام اکبر په سلای هغه له ګاډي راکوزه کړه او په ډزو یې وویشته. پولیس چارواکي نور وویل
سلح ہو گئی، سلح کر کے یہ ایک ہی ویگن پہ ویگن اس کے باپ غلام اکبر کی ہے، ہائیسٹ ویگن
د دوی روغ وشوا له غورست دوی په یو ویګن کې سپارښول. دا ویګن د دې د پلار غلام اکبر او هغه چلاو. آسیا مور پلار او ورور یې په یو ویګن کې ولاړل. ورسته پسې صابر او اسف په موټر سایکل را روانو. پلار کې پلار وویل چې ګاډی خراب شو. لاس منټه ورسته پسې صابر را ورسید. پر دې ډزې وکړې، بل څوک نه دی لګېدلې. په کور باندې د کور لټ سراغه اور پورې شو.
گھر کے چراغ کو آگ لگ گئی اپنے ہی چراغ.
پولیس وایی په جرم کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره چاپی وهي. بلخوا د پنجاب صوبې نگران وزیر اعلی پروفیسر حسن عسکری د پیښې په اړه د پلټنو امر جاری کړی دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په ځانګړې توګه هغه ښځې ډېرې د بریدونو ښکار کیږي چې د خپلو حقونو لپاره آواز اوچتوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعاله ګلالې اسماعیل وایي
ریاست هم وخت تر وخت مختلف قسم له پابندیانې لګولو کوشش کوي، قوانین ورته ګرانې. موږ کتل چې دلته سبین محمود وا هغه وجلې شو، ملاله د تعلیم حق لپاره واسې چې هغه باندې حمله شوې ده. دا شانتي په صوبای کې وزلې ان جی او یو پورا وین باندې بس باندې حمله وشول او په چا څخه تقریبا وجلې شوې. نو زمونږ په معاشره کې بیا دا یو هغه قسم له خلک چې د کلچر ثقافت څخه دا هغه هم در پسرا پاسيږي چې ته زمونږ د کلچر دښمنه چې ته خو زمونږ خبره کې بیا چې کم د مذهب ته کداران کم خلک غنه جوړي هغه هم در پسرا پاسيږي چې ته د مذهب چیلنج کې چې ته خو زمونږ خبره کې.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2013 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر خزې د ناموس په نوم وجل کیږي. په راپور کې راغلي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 180 خزې په کور دننه د تشدد ښکار شوي چې سلور نوي پکې خپل خپلوانو وجلې دي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ناتو او امریکا د سول لپاره د افغان حکومت د ورسته او هڅو ملاتړ اعلان کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې واشنگټن له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناتو مشر یان ستولتنبرګ پرون په لندن کې د سرمشریزي د تیاریو په غونډه کې د سولې د هڅو ملاتړ سره خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې امنیت د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه بلکې د هلته پاتې کېدو په صورت کې ټینګېدای شي. احمد تکل رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند امیدوارونکی بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یو بل هڅونکې مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره و خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د څو ورځو لپاره ومانه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي. نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
سولا لا افغانستان د وټلو لاره نه بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي. ځکه طالبان باید پوښي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت یې کړو چې هلته پاتې کیږو دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډیر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوي پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سې شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یو ورځ مخکې لدې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د جولای پر 15مه د قومي او صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي او دا مهال د نوماندانو کاغذونه ویني خو د هیواد اکثرو ګوندونو کمپین نه تر سترګو کیږي. ځینو سیاسي ګوندونو خو لا خپل وروستي امیدواران هم نه دي اعلان کړي. د دې وجه څه ده؟ شاهین بونیرا یې ځواب راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي. خو دا ځل د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوې ده. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وایي د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یوه دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو لا کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں.
په سیاسي ګوندونو کې هم ډېر بدلونونه را روان دي. د مثال په توګه د پیپلز ګوند په پنجاب کې پلویان ډېر لږ دي او د پنجاب چې کوم لوی سیاسي ګوندو په هغه د اداري فساد تور نه دي او د ګوند مشر نواز شریف نه اهل ګرځول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوه سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. دی هم دغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش و جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دی هغه کمپلیټ دی انتخابي فهرستونه وي هغه ټول لاړه مکمل شوه. داسې چې کوم د لږ سفر مونږ جوړوو نو دا به د سیکیورټي فیچر سره جوړېږي د پولیس سره مونږ د چیف سیکرټري سره مونږ د دې ټول سره په رابطو کې پاتې شوي یو. دا اوس نه بلکې دا کال یو نیم کال وړاندې دا پریپریشن دا تیاری مونږ ټولې شروع کړې دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړو چې آن لاین سیستم ډیوایس کې هغه آن لاین سیستم مونږ انتهایي سیکیور سیستم ډیوایس کړو. د پاکستان د قوانینو تاب چې څومره شیان وو هغه مونږ ټول آن لاین کتاب بیا مونږ هغه سربر لیږل خپل ریټرنینګ افسران ته.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوره شوې دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
له نوخارا د ملکن تر درګې پورې د ریل پل پټلۍ له تیرو 19 کلونو راهیسې هیڅ اورګاډی نه دی تیر شوی. دا پټلۍ څه د پاسه 100 کاله پخوا برتانوي واکدارانو د فوجي سامان وړلو لپاره جوړه کړې وه. د مردان د ریل ادارې یو مشر سجاد علي شاه مشال رډو ته ویل پخوا د تختبای او درګې د تمځایونو میاشتنۍ ګټه له 10 میلیون روپیو څخه زیاته وه. دی وایي د ادارې چارواکو ته یې د دې پټلۍ د بیا فعالولو ویلې دي. شانواز ترگزای رپورٹ لري.
د نوخار نه تر درګې ملکن پورې د ریل گاڑی تک د تیرو 19 کلونو راهیسې د مسافرو او 19 کلونو راهیسې د مالونو وړل لپاره هم باندې شوی. د دغه ریل گاڑی پټلۍ خو موجود ده ولې دا سات پرې د پاسه په ځین ځایونو کې واخره ختلی او په ځین ځایونو کې د خاورو د لاندې شوی هم ده. د ریل گاڑی دا نظام د 100 کلونو زیات وړاندې د ډیفنس یا عسکري سامانونو وړلو لپاره د مشرقي انډیا شبکې یا ایسټ انډیا نومې د انګریزانو یوې کمپنۍ جوړ کړی و. فیروز خان یو ځای اوسیدونکی دی او وای
لاول د موږ د تبدل فرنډیر شوګر ملزو دې ته په دې کې د علاقونه غنی راتلل او دې له بکوې لم پکې راتلل دې نه بشیرم پکې زموږ د ټرین سرویس باندې تلل. فرټیلایزر چې کوم دی دا به زموږ ډیر راتلل لکه مردان ته تخبه ته اتیانو سټیشن ته نو په دې باندې زموږ ډیر سرویس و مختلف قسم دغه پکې راتلل.
د درګې او تخبوې د سیمو ولس په دریلګاړي په دې سټیشنونو یا اډو کې مزدوري کوله. دوی وایي چې لرګي به هم زیات پکې وو ولې مسافر چې د ملکنډ سوات دیر او باجوړ به وو نو هغوی به هم پکې تګ را تګ کاوه. یو ځوان اسد یار وایي چې هغوی کله واړو نو د تخبوی دې سټیشن ته به ډېر راتلل.
ماشومان ډېر وخت خبره ده کنه لکه کم سے کم د شلو کال نه لوندې دا خبره ده. په دې پټلو باندې به مونږ دلته ډبې ولاړې وې را بللو لرګي به وو پکې اکثر دس بہو کسٹم تب مزدوری در کو در تدا لرگی تے نرو ور جوی چ دل تک بہ خالی ڈبے وین پکے بہ ورنی ہوتی ہو کہ بہ خطل بہ بل دروازہ بہ کچھ بل کہ بہ خطل بل دروازے تہ وقت کتے شو.
ناصر خان نمی اس پنگری چے د تخبی پدی سٹیشن کدے تیرو چلویخ تو کلون رہسے د نگولی یاد خوراک مصالح خرچوی وای د تختبی بازار پہ ہا وقت کے نو خو سٹیشن خ آباد وو. مسافر خانے ہم پکی وی او د ہوی روزگار ہم خزیات وو. وہ سٹیشن غیر آباد شو او تخ بائی کی دکانوں نزیاد شو نو دھاگوی روزگار ہم کم شوے.
دا سٹیشن بابادو مخلوق دا خدای تعالی بچے لے دل دینا خلقو دا پکی سہولتو او طول سہولتو نا ختم شو کدانا با برت لے در گئی مر گئی تا لے با سہولت پت لے اس تکلیف لے جمعو دا حکومت ندا ڈیمانڈ نے چی دا ریل واپس با حال شی دا دا کروڑون رو بو ریل اسی دا پروت تے پس مکا بانے دا روح خوش ہے دے.
دا مردان ریلوے محکمہ سٹیشن ماسٹر سجاد علی مشاد ریڈیو تو بول چی دا تخت بائی او دا درگئی دا سٹیشنونو میاشتنی گٹ با د 10 میلیون روپو زیاته وه. خو د زیاته کړه چې هغې خپلو مشرانو ته هم ویلي چې د ریلوې دا نظام یو وار بیا شروع کړي ځکه دا د ولس غوښتنه ده. دی وایي ضروري ده چې د ټکټونو د اخیستو لپاره په دیر سوات او باجوړ کې کاونټرې جوړې شي چې هر تن خپه اسانه د ریلوې ټکټونه هم اخیستی شي او د ریلګاډي د تګ راتګ د وختونو هم خپه اسانه خبرتیا ولري. شانواز ترکزی مشهد ریډیو تختبای.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ او په ریډیو ټیون ان اپلیکیشن کې هم اوریدئ شئ. په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 2:00 شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وایي.
پښتون تحفظ موومنټ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه 9 نیول شوی غړي بیکا خوشی شو چې د روانې میاشتې په 3 نیټه د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د احتجاج په وخت نیول شوی. د اسلام آباد پولیسو بیکا دغه کسان د پنډي لا ډیالي جیل نه پسلاغي خوشی کړ چې په اسلام آباد کې د ترګرې ضد عدالت په ضمانت د دوی د خوشی کولو امر کړو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي جمهوریت د قانون او آئین بالادستی د پاکستان ستونزې حل کولی شي. دا خبره نوموړي پرون د بلوچستان په پښین کې جلسے تا دا وینا پر محل اکڑا. پر اتلون کو انتخاباتو کے دا کامی صوبائی سملو دا چوکو لپارا دا امیدوارے کاغذونو منلو یا ردولو خلاف دا اپیلونو نن اخیری روستا. دا پاکستان سرکاری ریڈیو وائی دا پاکستان انتخابی کمیشن وارلمخا دا اپیل یویش عدالتونا جوڑ کردی دی. نیٹو او امریکا ویلی دا افغان حکومت لخوا دا سولے پا مقصد درستو حسو ملاتر کوی. دا نیٹو مشر ینس ٹولٹنبرگ پرون پا لندن کے دا نیٹو سرمشی دا تیارے پا ہونڈا کے دا افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمینز روستے اور بند اوستا لوخوی. افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو ځواکونو موجودیت ضروری دی. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د ایران د جارحانه فعالیتونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. پرون په عمان کې د اردن له پاچا شاه عبدالله سره د ملاقات په پس مرکل وویل د ایران فعالیتونو باندې نه یوازې خبرې پکار دي بلکې په سمدستي توګه هلته هم ضرورت لري. ایران په سیمه کې د یاغیانو د مرستې له تورونو انکار کوي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییز مقصد لپاره دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي خپل روسی هم منصب ولادیمیر پوتین سره جو جولای په میاشت کې د ملاقات په اړه غور کوي. بلومبرګ نیوز چینل خبر ورکوي چې ولسمشر ټرمپ پرون پسمینه ماڼۍ کې امریکایي ګورنرانو سره د ملاقات په وخت ویل چې د لیدنې امکانات یې تر غور لاندې دي.
د خبرونو لړیز مله بشال راډیو واورید چې ملیحي امیرزاده وړاندې کاوه. وسم اسلام آباد څخه زموږ خبريال د پاکستان نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او په کې لیدلې دي چې هغوی ادارې نن په کومو موضوعاتو لیکلي دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې بیلابیلو موضوعاتو ته کتنه کړې. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپلې ادارې کې لیکي پاکستان د دننۍ او بهرنۍ قرضو لړکې چې د کوم صورتحال سره دا وخت مخ دی او دارنګ د روپۍ په مقابله کې ډالر دوه واره مخ په بره تلل او له دې سره د زر مبادله په ذخیرو کې 20% کمی راتلل ډېره د اندېښنې خبره ده. ادارې وړاندې وایي حکومت د دې مسلې ادراک کړي او د اوږدې او لنډې مودې اقداماتو فیصلې کړي چې دارنګ د ملک د دې لون را بهر شي. خو بل طرف ته د دې حالاتو باوجود د خوشبینۍ خبره دا هم ده چې په عالمی کچه د پاکستان پرمختګ ستایل شوی او د اقتصادي چارو ماهرین لدی مطمئن دي چې د دې په زیر مبادله په ذخیرو خاصر و غورځيږي. ادارې اخري کې لیکي په داسې حالاتو کې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې د پاکستان اقتصادي ادارې او په خاص توګه د تجارت او خزاني وزارتونه په خپل پالیسو باندې نظر وساتي او د برامداتو زیاتولو او د ټیکس هدفونو ترلاسه کولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي. د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د داخله چارو نگران وفاقي وزیر ته وضاحت پاړه لیکنه کړې او وایي د عمران خان د ملګری زلفی بخاری نوم په ای سی ایل کې وو او بیا هم له عمران خان سره عمرې له لاړو او دې دوران چې نگران وزیر داخله ته کوم فون کړي د هغې د داخله چارو نگران وزیر تردید کړي. ادارې وایي باید چې وزیر اعظم ناصر الملک د دې خبرې نوټس واخلي چې د یو تن نوم په تور لیست کې دی او هغه ته د ملک نه بهر د تلو اجازه ورکړی کیږي. ادارې اخري کې وایي پکار ده چې وزیر اعظم د داخله چارو د وزیر وزارت بدل کړي چې په ملک کې د پاکو رڼو ټول ټاکنو کولو لپاره یو ښه ماحول جوړ شي او شکونه هم ختم شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپلې ادارې پر راتلونکو ټول ټاکنو باندې لیکلي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې په پاکه او رڼه توګه کول د یو مضبوط جمهوري عمل جاري ساتلو ضمانت دی. نو باید چې ټول برخمن دا خبره باوري کړي چې د ملک پاکي صافي ټول ټاکنې ترسره شي. وړاندې وایي پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه دې لړکي عملی اقدامات وکړي چې راتلونکي انتخابات به په هر جوړ پاک او صاف وي او د دې لپاره به سنجیده اقدامات کوي. ادارې اخري کې وایي د انتخاباتو په لار کې چې کومې خطرې یا خنډان موجود دي که هغه له نظر وویستل شو نو له دې یو سیاسي حادثه یا پیښه رامنځته کیدی شي.
مطبوعات
د نیوزیلند وزیر اعظم جسیندا آردرن مور شو. د فرانسې خبری اژانس د هغې پرتله د پاکستان له پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو سره کړې ده. اژانس وایي د وزیر اعظمۍ د دندې پر مهال دواړو بچی پیدا کړل، خو د دواړو په کار او ژوند کې فرق دی. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلی دی چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د افغانستان په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو برید له حکومت سره د هغوی لنډ اوربند پای ته ورساوه. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
اے ایف پی خبری اجنس لکی د نیوزیلند وزیر اعظم جاسینڈا آرڈن مور جوړیدل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو نه جدا دي. تقریبا درې لسیزې مخکې بینظیر بھٹو په نړۍ کې د یو هیواد لومړی مشر و چې د کار په دوران کې مور جوړه شوه. اجنس لکی د آرڈن لور د زیارت په ورځ پیدا شوه. تر دې 28 کال مخکې د بینظیر لور بختاور پیدا شوې و. اجنس لکی بینظیر د جمهوری حکومت مشري کولو په وخت تقریبا هیڅ چاته نه ویلې چې ماشوم به پیدا کیږي. دای د کابینه یو غړي جاوید جبار بی بی سی ته ویلي په کابینه کې په دې هیڅ څوک نو خبر چې د وزیر اعظم ماشوم به پیدا کیږي. اجنس لیکي آرډن به د شپږو هفتو په چوټی وي او پر ځای به د هغې مرستیال وینسټن پیټرز کار سنبال کړي، خو د مهمو مسلو په وخت که ضرورت وي نو وزیر اعظم به کار ته حاضر وي. د آرډن پرتله بینظیر بھٹو اندېښنه لرله چې چیرې په غیر موجودګۍ کې حکومت ته څوک نقصان ونه رسوي، نو ځکه یې د ماشوم پیدا کېدل پټ ساتلي وو. د کراچی په اسپیتال کې آپریشن شو او بیا یې کار شروع کړ. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانه د چارواکو له خولې لیکي د شروع په ورځ د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 1.5 افغان سرتېري ووژل شو. رسپانه لیکي دې سره د ډزبندۍ هغه لنډمهاله موافقه ختمه شوه چې د اختر لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوې وه. د ولایت والی عبدالغفور ملک زی ویل چې وسلوالو طالبانو د پوست پر دریو پوستو حمله وکړه چې د لومړیو بریدونو په وړاندې دوی مزاحمت وښودلو. خو د حکومت لخوا تعینات شوي سرتېري د سړک غاړې چاودنو کې ووژل شول. ورځپاڼه لیکي د برید څو ورځې مخکې په سوشل میډیا په خبرو شو تصویرونو کې ښودل شوي وو چې په ګڼ شمېر کې وسلوال طالبان په بالامرغاب ولسوالۍ کې له سپینو جنډو سره ورغلي وو او له ولس سره یې ډزبندي مانځله. دغه بریدونه د درې ورځنۍ جنګبندۍ ختمېدو پس شوي دي. دغه موافقه د ګل په ورځ سر ته ورسېده. د افغان حکومت لخوا اعلان شوي اوربند به د شروع په ورځ ختمېدو، خو د اتوار په ورځ یې اعلان وکړ چې د لسو نورو ورځو لپاره غزوي. بلخوا افغان کمانډران وایي وسلوالو طالبانو د ډزبندۍ په نتیجه کې د هغو مهمو دفاعي پوزیشنونو نه فائده پورته کړې ده چې امنیتي ځواکونه ورباندې ولاړ وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جرمنی وزیر اعظم وای په منځنی ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو رجحانونو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. انګیلا میرکل پرون د اردن له پاچا عبدالله سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته په وینا کې له شام او اسرائیلو سره د اردن په سرحدونو کې هم د ایران پر فعالیتونو اندېښنه وښوده. تهران په منځنی ختیځ کې د ګډوډۍ پیدا کولو تورونه ردوي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له هغې موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل چې له مخې یې تهران د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. انګیلا میرکل چې منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون د اردن له پاچا ملک عبدالله سره لکتنې وروسته په ګډه خبری غونډه کې څرګندونې کولې وویل اروپایانو په 2015 کال کې چې کله له تهران سره اټومي موافقه لاسلیک کوله، نو د دې هیواد د بلستیک توغندیو په سوریه کې د پوځي حضور او د یمن په کورنۍ جګړه کې د هغه د رول له کبله اندېښمن وو.
Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit wenn es um die Frage des ballistischen
Taban de Iran de ballistik to gandayo de program pa masala ke mugdir mushtarakat laru hamdaras pa Suria ke de pauzi huzur aw de Yaman de jagre pa masailo ke no pa de to gad Iran de prakhtiya ghuxtun ko tamayalat pa ara na yawazi bayad bahs wushi balki bayad samdisti aw halara wurtu mundal shi
sondern wo wir auch dringend lösungen brauchen.
د جرمنی صدر اعظم د سوریې او اردن په جنوب ختیځ سرحد کې د ایران پر فعالیتونو د اردن په اندېښنو کې ځان شریک وبل او همدغه زیاتونه یې وکړه چې ایران نه یوازې د سوریې په جګړه کې لاسوهنه کوي بلکې د اسرائیل او اردن په ګډ سرحد کې د اسرائیل د امنیت پر ضد هم فعالیت کوي. په ګډه خبری غونډه کې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د او د جرمنی صدر اعظم د سوریه د جګړې د سیاسي حل لارې د دې هواد درځي تمامیت د ضمانتونو او د خلکو د یووالي د اړتیا په اړه هم بحث وکړ. ایران او روسیا د سوریه په کورنۍ جګړه کې د لویدیځ پلو یاغي ډلو په وړاندې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، خو تهران په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه ردوي او همدارز وایي چې اټومي پروګرام یې سولیز اهداف لري. جرمنی لا هم له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې ده او ډېرې هڅې وکړي چې واشنگتن هم په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بیپولی خبریالانو سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري رسنیو ته غواښونه غندلې دي. د سازمان په خپل یو بیان کې د افغانستان په جګړه کې پر خېلو خواو غږ کړی دی چې خبریالانو ته د زیان نه رسوي او هغوی د خپل کار ته پرېږدي. د بیان مهمه برخه ظفر خان اوروي.
د بیپولی خبریالانو تنظیم یا ریپورټرز وداوت بارډرز د جون په شلمه په خبره کړي یو راپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا رسنیو ته د ورکوړو دړکو غندنه کړې ده. په راپور کې راغلي دي په غزنی ولایت کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو لخوا د طالبانو د شریعت غږ په نامه د پراپګندې د یو مرکز په نخښه کولو وروسته د جون په 12مه طالبانو په دغه هیواد کې موجودو رسنیو ته غواښونه کړې دي. په راپور کې د دغه تنظیم د افغانستان د څنګه مشر رضا موینی لخوا ویل شوی چې په افغانستان کې په جنگ کې خکېلي حکومتي او وسلواله دواړه غاړې باید خپلې هغه ژمنی عملي کړي چې پکې خبريالانو ته د زیان نه رسولو ویل شوی دی. په ولسی ځایونو او خبريالانو حمله د جنگي جرمونو په زمره کې راځي او په دې حق له بعد خبريالانو تنظیم په بهر نړۍ او په تیر بیا په قطر کې د طالبانو له دفتر سره هم اړیکه نیسي. په راپور کې ویل شوی دی چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان رسنیو ته غواښونه کوي. د 2015 کال په اکتوبر کې هم طالبانو دا ډول غواښونه کړی وو او بیا د دې غواښونو خواوشا درې میاشتې وروسته په کابل کې د تلو ټی وی د کارکونکو په ګاډي د ځانمرګي برید په نتیجه کې د رسنیز مرکز موبي ګروپ او کارکونکي وژل شوی وو. ریپورټرز وداوت بارډرز په خبره کړي راپور کې طالبان د بیان د ازادۍ دشمنان بدلې دي او زیاته کړي ده چې طالبان غواړي په خبريالانو د حملو او غواښونو لالارې کرا او شفافو معلوماتو د رسولو مخه ونیسي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د 2014 کال له شروع راهسې تر اوسه 16 خبريالان او یا هم د رسنیو سره کارکونکي د طالبانو او داعش لخوا وژل شوي دي. افغانستان د بیان د ازادۍ د پلوه د 180 هیواد دونو په لیست کې په 113 نمبر دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
یو څېړنیز رپورت ویل دی چې د پاکستان د اټومي وسلو شمیر له هند زیات دی، خو د دواړو هیوادونو د وسلو زیرمې په تیزۍ پراخیږي. د سویډن د سټاکهولم د سولې څېړنو انسټیټیوټ روانونی په کلنی رپورت کې ویل دی چې هند تر 2013 کاله د نورو اټومي بټیو د جوړولو پلان لري چې ورسره بعد د هغه هیواد اټومي وسلې لا زیاتې شي. رپورٹ وای پاکستان هم د پنجاب په خوشاب او کهوټه کې په بټیو کې پلوټونیم تیاروي او اورانیم غنی کوي چې د نورو وسلو په جوړولو کې په کار راځي.
د سویډن د سټاکولم د سولې څېړنیز انسټیټیوټ روانه اونۍ په خپل کلنی رپورټ کې د بیلابیلو هیوادونو د اټومي وسلو د زیرمو او نورو پرمختللیو جنگي سامانونو او وسلو د جوړولو پر موضوع مفصل بحث کړی دی او ارقام یې ورکړي دي. دا رپورټ وایي چې پاکستان د روان کال تر جنوري پورې له 1000 څخه تر 1500 پورې اټومي وسلې لرلې چې شمیر یې په تسلسل زیاتیږي. په دې نړیوال رپورټ کې راغلي چې تر جنوري پورې هند له 1300 څخه تر 1400 پورې اټومي وسلې لرلې. دا هغه ډول وسلې دي چې په زیرمتون کې ایښې دي او په توغندیو پورې نه تړل شوي دي او نه هم د دواړو هیوادونو په سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. رپورټ وایي دواړه هیوادونه د اټومي ازموینو په اړه بیانونه ورکوي خو نور هیڅ ډول معلومات نه جوتوي. انسټیټیوټ له بیلابیلو څېړنیزو رپورټونو او د حکومتي معلوماتو پر اساس رپورټ لیکلی دی چې پکې راغلي د هند او پاکستان ګاونډی چین شاوخوا 200 اټومي وسلې لري. انسټیټیوټ وایي هند تر 2030 زیږیز کاله د شپږو اټومي بټیو جوړولو پلان لري چې ورسره به یې د پلوټونیمو جوړولو وړتیا پراخه شي. پلوټینیم او اورانیم دواړه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کاریږي. رپورټ وایي نوی دیلی د اورانیمو غنی کولو صلاحیت ښه کوي. د انسټیټیوټ په څېړنیز رپورټ کې راغلي چې د اټومي وسلو د استعمال لپاره ښه او پرمختللې الوتکې او توغندي پکار وي. معنا دا چې که یو هیواد اټومي وسلې پراخوي او عصري کوي نو باید پرمختللې جنگي الوتکې او توغندي هم ولري. د همدې مقصد لپاره هند په 2010 زیږیز کال کې هم د نویو جنگي الوتکو ترلاسه کولو یا د پخوانیو هغو عصري کولو ته دوام ورکړ او ورسره یې د نویو توغندیو ازموینې هم وکړې چې پکې ځمکني، بحري او هوایی توغندي شامل دي. همداراز تیر کال پاکستان هم د نویو اټومي وسلو جوړولو ته لومړیتوب ورکړ او دا وسلې له پلوټونیم او اورانیم دواړو څخه جوړوي. د دې لپاره د پنجاب په خوشاب، کهوټې او ګډوال کې بټۍ جوړې دي. رپورټ وایي د پاکستان دوه جنگی الوتکې میراج 3 او 15 ښایي د اټومي وسلو د وړلو لپاره د کارېدو وړتیا ولري. ورسره اسلام آباد په 2010 زیږیز کال کې هم د نویو ځمکنیو، بحري او له ځمکې څخه په فضا کې د هدف ویشتونکو توغندیو ازموینې وکړې. د سټاکولم د سولې څېړنو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې په نړۍ کې شاوخوا 4,415 اټومي وسلې دي چې شاوخوا 14,000 پکې یوازې له روسیې او امریکا سره دي. له دې علاوه چین، فرانسه، برتانیا، اسرائیل او شمالي کوریا اټومي وسلې لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیری وایي تنخواه په میاشتو ځنډیږي چې له کبله یې د کورنیو ژوند خراب شوی دی. په دوی کې ځینو نن مشال راډیو ته ویل کار ټوله ورځ کوي خو تنخواه هر میاشت ځنډیږي او اوس یې هم د شاوخوا 2 میاشتو تنخواه حکومت ته پاتې ده. انتظامی چارواکي وایي د دې ځنډ لامل دا دی چې خاصدار لا هم بانکي حسابونه یا اکاونټونه نه لري او په پخوانۍ طریقې پیسې ترلاسه کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان خسادار زواکه اهلکاران ګلمندی چې لخپل تنخواګانو محروم دي. دوی وایي درې میاشتو تنخواګانې بند شوي چې یو د کم کی اختر نوروز وړاندې ورکړل شو. خسادار زواک صوبیدار میجر سید جلال مشال تا وویل هر میاشت د خسادارو تنخواګانې بند وي.
خسادور هغه فورس دی به واسطه چې غریبون 24 غنټه پر وډی نه باندې ویلوړ دي. ډپټه کو دفاع کارمی سره شانه بشانه ویلوړ دي. ضرب غضب نه ورسته د خسادور د تنخی د مسله د کړه ایوا کلا دوی کلا درې د تنخی باندې پڅو خورې بندې دایوا تنخه تمکی اختر ته ملاوس وا او دویم تنخه د نه بیا د خسادور باندې نو میز د خپل حکومت نه دا غوړي چې خسادور هغه فورس دی چې په ټول خل نه مخ شو وجود د خسادور غلای دی. سر 41 یا 40 دا په دغه اختر شه خسادور سره پر ځک شه ری پنو در جموتی ری پنو ور سره د دې بچیونو د کپڑے د امیشت د خپل مستقبل پاته نه لګي چې ویل باندې دي تنخه.
حوالدار اسف کمال وای ل ډیر مشکل سره مخ وی چې دکانداران ور باندې قرض هم نه کړی.
یقینا مونږ هم سره خپل وخه صدر دي دې وخه صدر شي یواد ایته کپڑے نه وخصي کنه اگر مخ شو د جموتی مې نو غنا د جموتی مې ډېر خړو دا ته منې کان چې کلام ته تنخه ملاو شو سبو ایدو زرونه مرکز ته خلیمه بچیونو سپلای چپلینا بوتینا وکړل کنه نه خو بیا ختم مکانه وا دې کندرونو کو کرځه بالکل ریټ ته به نه سره باندې بچا دی نه د دې تای د ظلم ایمې سره روانه او کما څو نه ډیپټی ګوټی کنه بل روزګار کې خو رزونه چاره دې کې تنخواه باندې تنخواه چ کولاو شي بیا تنخواه اندر کوي حکومت کنه.
شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي وای د ملزمینو تنخواګانې کم کمپیوټرایز شوی او خسادار ځواک خپل تنخواګانې لا هم کمپیوټر ریکارډ او بینک اکاونټ ته نه دی اړولې چې ورته په دې اړه کلک وایل شوی هم دی. نو په دې وجه یې تنخواګانو کې ځنډ راځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
له مردانه شاوخوا 14 کیلومتر لرې د تختبای لرغونی آثار دي چې د اوړي د رخصتیو یا چټیو له پیل راهیسې ورته د ښوونځي او کالجونو زده کوونکي ور روان وي. ځینې سیلانیان وایي د غونډۍ او غره سر ته د ختلو لپاره که اسانتیاوې برابرې شي نو لا زیات خلک به ورځي. ملګرو ملتونو د تختبای آثارو ته د لرغوني انساني میراث حیثیت ورکړی دی. په اړه رپورټ اورو.
د مردان ښار نه 14 کیلومتره لرې د تحصیل تختبې د غرونو په منځ کې خوشا 2000 کال وړاندې د بدمت مذهب منونکو د تعلیماتو او عبادتو لپاره چې کوم ځایونه او ودانۍ جوړ شوې وي او اوس ورته د تختبای کندرات وایي، د پاکستان په هغه ځایونو کې شمار کیږي کوم چې د یونیسکو لخوا په کال 1906 کې نړیواله تاریخي ورثه ګرځول شوې ده. دغه کندراتو ته په دې شپو ورځو کې چې د پاکستان په زیاتره سیمو کې تعلیمي ادارو چوټیانې دي، نوځوانان د ټولګو په شکل کې او ماشومان هم د خپل مور پلار سره راځي، دلته کې چکرې وهي، خپل پخلی کوي او انځورونه هم اوباسي او د ورځ تیرېدو وروسته واپس ځي. دا کاټلنګ نه سره د نور ملګرو او خپلوانو راغلي. د نهم جمعت عبد مشال لیډو ته وایي، د مردان احسان شاه چې په لسم جمعت کې سبق وایي خولې پخپو مازوره دي، وایي چې ډېر د خوند ځای دی خو باید مازور له پکې هم د ګرځېدو سو بندوبست وکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا دا کندرات ټول په غره کې دي او دوی ته پکې ګرځېدل ګران دي. د نوخر نه سره د ملګرو راغلی حارث خان وایي چې ډېر د زده کړې او خوند ځای دی، خو ولې ډېر ځایونه پکې بند کړي شوي دي او نه پکې داسې څوک شته چې دوی ته د دې کندرو په اړه معلومات ورکړي.
ګورنمنټ له پکاري چې هر سړي خپل هر یو سړي خپل نوم ورکړي، خپل ګایډ ورکړي، خپل بورډ ولګي او دې کې داسې ځینې دي چې خاص خاص ځینې سټوډنټانو لیدل پکار دي، هغه دي بند کړي دي، کلوز کړي دي، هغې نه جلدونه تاو کړي دي او کوم چې کندر منډر دي هغه داسې پرېښي دي.
دا تاریخ پوهانو په وینا د تختبای کندرې په خیبر پښتونخوا کې یوازنی لرغونی ځای دی چې د یونیسکو یا د ملګرو ملتونو د ساینس، تعلیم او کلتور ادارې ورته نړیوال حیثیت ورکړی دی.
سمشال راډیو ته غوږیاسته. اوس هم د خبری غړی اخیرنی رپورټ چې یو کلتوري رپورټ دی په پښتني خزینه سنگارتوکو باندې جوړ شوی دی. په دې سنگارتوکو کې هم یو د لاس کړی دا چې بیلابیل ډولونه لري چې یو پکې وخی یا باهو نومیږي. وخی به له سپینو زرو او پیتلو جوړېدل، خو اوس په ډېرو سیمو کې د وخی او باهو ځای د سرو زرو بنګړۍ ونیول دی. د لاس د کړۍ پر کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ په سندره پیلېږي.
بلاس بنگڑے بتشم خما توی بمنا، بلاس بنگڑے بتشم خما توی بمنا، گران سرگے
پو پختنی کلتور کی د خزینه سنگارتو کو سخه یو هم د لاس کړای وا چې په لک توپیر سره به په بیلابیلو نمونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنگڑی باندې یادېدله. کلونه په خوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سنگار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنگړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړۍ په اړه وپوښتل، هغې راته وویل،
پخوا دغسې د سپینو بنگړو او غمي پکې ایښي وو، ناویان له بیغا چول باوګان به و، د سپینو ټیکه به مو بیا د سرو راووتله او دغه وخت کې اوس دغه شیونه نشته دي. پخوا په وخت کې دغه شیونه مونږ به کارول او یو رقم و باو به ملوې، دغه بیا لږ مضبوطه او کلک و، او دا بنگړي چې سوبدو وګدو لاس پته نه کون ډکو یو دانه به خلکو چاول څنګه شي نخلای شو نشته سره نو دغه شی به جوړول ولا نه په وخت نه تیرول
یو ځوان انجلې وایي چې د نیګانو د لاس نه ورته هم دا کړی پاتې دي او په ودونو کې د افغاني کالې سره اچوي
مخکې کوم زمونږ نیګانو امین چې کوم دا وخې او ټیکې او دا وختونه شي ان به چاچول په خو به ساده ډول سپین زر څخه جوړ شي او دا په یو ډیر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي ډیر ښکاری رنگارنګ دې لپاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشحالیګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو
یو بل انجلې وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګار توکو بڼي بدلې شوي خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي
زما نوم ثنا ده د لاس کړی او مثلا یا ګوتمې او یا غاړه کې چې شي هغه په دې وختونو کې ډېر زیات رواج شوي دي افغانستان کې کله پیدا کېږي هغوی د پاکستان نه زیاغه شي نه ځان سره اخلي او راوړي دلته ډېر زیات رواج شوي دي لکه د پخوا د زمانې څخه لږ توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي یا ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډېر خلک دا خوښوي زما خوښېږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج یې مودي خلک هماغه طرف ته ډېر کوشش کوي
او یوه بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړۍ دي ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړۍ پخوا خو ډېرې توپیر یې درلود پخوانۍ کړۍ یعنې د سپینو زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي ښایسته غمیګانې پکې کار وشي ښایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
د لاس کړۍ وخې او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کېږي او ځای د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناویانې محرومې پاتې کېږي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
زنغمه یما زما مشال راډیو ډېره خوښه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زیم ناس زلا جانان یو تصور کی جو مرگزا چرتا ورتا